دي. دغه سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په 18 په خپل ایکسپرنه لیکلی چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکو د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږي ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوی لوړول ډیر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاس کې هم ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت به اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنجشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله ډېر متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر کابل میشتې ښځې او نجونې او د دوی خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شوو ښځو او نجونو شمیر تر 250 تنو ډیر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمیر لا هم په بند کې دي خو ځینې یې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشن.
ده خصو ده حقون فعال سمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وریرا پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په ژرنو سیمه کې له بازاره د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایده هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې د اوریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمېر خوشی سوی خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي.
زما
خپله یوه همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدودا 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلي چې تاسو حجاب نه دی مراعت کړی. آن ورته ویلي چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراعت کړي. دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یې یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې دا کړي چې له دوی مخکې په حوزه کې لوړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لونو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنج شنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوسي کړې دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. دخپله پرون نور سره مې پولیسرخ سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چې هغه ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هېڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند یې فلج او زوی یې اوه کلن ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي، ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشري شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنان تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه ساه نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران د دغویدا او پاړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه ده معلومه او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو پر بنسټ طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بېلابېلو عامځایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د جولای 13مه د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزې تر ولسمشری ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکي او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څه وایي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي:
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام له چا نه وانخیسته. دی خپلو خلکو جمهوري ریاست ته ورساو. د جمهوري ریاست پر مهال یې هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبي افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل، چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1999 تر 1999 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشري وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بې وزلۍ او ایدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13 زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابرۍ مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیز بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده، ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلي او احترامات. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه زموږ نظر دا ده چې دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شفاخانه ده، بانګې خون شفاخانه. کله چې یو عاجل مرض راشي، د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچاکو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او دالهان ده ګرځي، یوې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت څوک پیدا شي، څوک نشي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې حاضر کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره، یعنی پر تلویزیون، په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اورېدلی سو په پاک صاف اوازي توګه. ډېره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او له زده کړو پاتې شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل ونیو، زه د ښوونځي په رسم صنف کې وم او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان به په هغه ورځ بیا ورکړو؟
ډېر جالب و، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګري مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلی وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم، یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که واز شوخه وی
خواما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردانه کنمم، خو دی اگه چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم، زکا چه مثلا دوم را لایقن نم چه زمین چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، د ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکي ورځ او هېڅ کله مې هم یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای و لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنی تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس، پښتو، دا زما د خوښې مضمونونه وو. ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زما نه یېدېږي، یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صف خاطرې. کله کښېنو بیا وایم چې یعنی موږ څومره، کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله هم زړونه وو پاک، ور څه مو زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو مده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور چروړی و د مکتب ازری وای ما د مکتب چې ویل وکړه ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وای زه د سبا پورې په دې فکر کې چې دا ازری سره کوم څه کور مور و نه کړی
و خیلی جالبه. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرفیلي به وه هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرتلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه م وسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی اداقل یو رسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعاً دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایب ورته جوړېږي نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بین تیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین تیازه و حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس کومه کولای شو اول داسې یو کل نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم. اخر دوی درته وي درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي، په کوم طریق باندې نور قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ساسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي.
زما په نظر و ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کومې نجونې چې همصنفیانې ملګرې دې یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نتری لرم، فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تو بیشی شکی بانه نامزاد شوی یا در نامزاد شوی یا دفلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی، دومره خبره شوی نورز کمه عری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره ایم، یو پکر دیر خفه دم و بلکه خوشحاله دل خمجی کنم.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي، په دې فکر کړی؟
پدې خو مې فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دوی بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځ نه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کې وکابل کې. نو په هغوی کې چې کله کرونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو، یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی، آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې خو چوز ما خپرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو، ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې، یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و؟
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا خېرش دی، هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي، او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان، یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي، دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اف اف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکر کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې زه پر عکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي، په دې برخه کې دغه ستونزه ده، دلته دغه. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي، او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښوده راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ستاسو نام چې ما ته په خپرونه کې وخت راکړ.
لا 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 کر پی نمی دا زبا خطا دی خودی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی خودی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی زماد اور بالکل دی چی زماد زنی حال دی چی پنومی ماں دولوں بر دخ پر جن کتلی فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد زنی حال دی چی پنومی ماں دولوں بر دخ پر جن کتلی فال دی نیری گن بیر شیستا خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی بخوبنو کیل دلی تولش پچی می بی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیا چی بی میشنا دی چی کم طرف تگورم رات سوری سوری کی گی سبری دیتی زکنشم ہر ساکی میں اسی گی چی کم طرف تگورم رات سوری سوری کی گی سبری دیتی زکنشم ہر ساکی میں اسی گی لک روح میں پبتن کی دیر شبی لپخوا دے لکا روح لے پبتن کی دیر شبی لپخوا دے خودی خبر چی بوی سنگ دیر شبی لیشنا دے خودی خبر چی بوی سنگ دیر شبی لیشنا دے للا 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 وائم دادی اس پراشی تول شکونا پمی رکشی چی پمینا پخنداشی چی کار پبلی کینی
خبر چې به وي څنګه تیر چې ویني آشنا دي او دی خبر چې به وي څنګه تیر چې ویني آشنا دي بیا می ګرځم سر کرپی نن می دا زوا خطا دي دی خبر چې به وي څنګه تیر چې ویني آشنا دي او دی خبر چې به وي څنګه تیر چې ویني آشنا دي